Tan. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبرې برخه کې به واورئ چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې. تر ټولو تازه پیښه پرون د سینما پامیر په سیمه کې چاودنه وه چې هلته د چاودنې له ځای نه یو مړی او یولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقرې په پرونی برید کې چې د دو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اژانسونو په وینا د ترکیې د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمیر دغه وسلوالې له منځه وړي دي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبې په ورځ 2 نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلور ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 18 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، هنري او فرهنګي مسلو راڅرخي. خو لنډه خبری برخه هم لري دغه ساعت. راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یوه برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د یوې حملې ادعا وشوه، او په دې ښار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یوولس نور ټپیان کړل. یو شمېر کتونکي په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کمه کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشۍ پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یوه نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې د پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د دوو بجو خواته وشوه، یوولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی، درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسمې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیښې له ځایه نږدې سل متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراز دوی مېرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادۍ جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یوه موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسؤلیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګېږي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هر څومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاریان شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشۍ پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولې دي.
و موریدل چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وه چې ایمرجنسی روغتون ته ترې یو مړی او یوولس ټپیان ورول شوي. پرون یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیزې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکي جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې د دقیق استخبارات او لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس است د پاکستان د استخبارات او د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکولی سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکولی سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنس کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات سته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
او رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان ادا کوي چې دغه ډله ځپلې او دا ادا هم کوي چې په افغانستان کې یې بېساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي. اما طالبان د دوحې د موافقتنامې نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای ښکارې چې طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او راتمنې چې دغه وضعیت دوام به څه اغېز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغېز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان ک د خلکو ته بیروزګاری وی، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای ښکارې سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسکی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبان و پمنسکی لوی وطن رامنسکی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د یو شمېر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمېر ډاکټرانو او کارکونکو د خپل عمل چدوی د طالبانو د عامه روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسولو مؤسساتو بې غوري پولي کاری اتصاب کړی. یو شمېر اتصاب کونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسته لاغي چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری اتصاب پیل کړ. دوه روغتیایي کارکونکو چې اتصاب کې برخه لري او نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندویه ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو له ورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگی چه ماش می نده اخیسته پا دیرو سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اتصاب تیده موار کرو او آن دو خوڑو اتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که اتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 9 و 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وایي چې د 9 و 10 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات په همې خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندویه ادارې یا ادا یو کارکونکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1600 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو له مخې د مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنکړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یا ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من منحیث رئیس حتمه ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره معاشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړې چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو وروستی راپور راخلو. د ترکیې پلازمینې انقرې ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې دوه برید کوونکي یې وژلي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه وسلوالو د ترکیې د فضایي صنعت پر یوه مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دا تروریستي برید د ترکیې پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقرې ته چیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه.
ترکیش اتوریټیز اس دی سېډ ار انویسټیګیټینګ دیس اس ا پاسیبل ټیرست اٹیک.
دی وی لرنګ چې ترکی چارواکو ویلي دي د حمله دي د یو احتمالي ترهګری سپریټ په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاریخواله په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې دی دا حمله وغندله او دا یو ترهګریز برید وباله. دا حمله اروپایي ټولنې، روسیه او ناټو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سره ودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیې کورنیو رسنیو د یوه ځانوژونکي برید خبرونه هم خپره کړې دي، خو ترکیې چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس د عین شاهدانو په وینا لیکلی دی چې د دې تاسیساتو کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ورسره چاودنه اوریدل شوې وه دې کارکوونکو ته 2 ساعته اجازه ورنه کړل شوه چې بهر ووسی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنۍ مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتن د مرم ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بیخي ډېر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
له یوه نبي مهم تاریخي کتابه مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کېږي، په زنه باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه.
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلی، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي، ځوانان بې روزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دے پسندو کے لتن دے مرم ترانا تیرے گا لکسین خاص سفاندا.
اشراق شگلے لچاروا کو غاڑی چی پیاد سین دی دو بو برخنا بندو نجول کری، لل مزمک دی ورت خروب او تورتم کورونا دی روخان کری.
پدی سندونو بیا بندونا دا برخنا اتڑی، بیا پدی طول وطن برپونا درنا اتڑی.
لکابل راغل شاعر جواز سودی بیا پدی هیل دی چی دا کنر زرغونی دری وگوری او لدغو طبیخ کلاگانو خوند واخلی.
زیر مردی گروائی دردی جنگو جنگو مرونو سیام کنے وائی
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنې مشاعرې راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید د اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړې کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
د مطالعې د شوق د کموالي یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغېز بلل کېږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډېر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختي او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعې د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیروي او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت له امله ډېری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک آن خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوی ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پرتله باندې ډېر کم شوی دی او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي دي کتابونه یې راته راوړي دي چې دا راڅخه رانیسي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپله نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سره هم د مطالعې سره شوق متاسفانه ډېر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مستم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کلټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پرې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوی دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. هاخوا د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هېڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی.